द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا نن د زیارت ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اته نیمې او په کابل کې د سحر اته بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شروع ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 11 نیمې بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو په دې نیم ساعت خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. ډومبې ساسو پام راګرځوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته. افغان امنیتی مامورینو جلال آباد ښار نه تیره میاشت تختول شوی دوه پاکستانی سفارتی چارواکي را خلاص کړي او واپس یې پاکستان ته راستانه کړي. یورپی یونین د امریکا لخوا په روس د ممکنه بندیزونو په اړه اندېښنې ښودلي او وایي دا ګام به د دوی د توانایي کپنو ته زیانونه واړوي. یورپی چارواکي وایي یو اړخیزه ګامونه به د ایو د مفاداتو لپاره زیانمن ثابت شي. ترکی ویلی روس نه لانجمن اس 400 میزایلی نظام به یکولو لپاره لوزنامه لاستیک کړي. ناټو ائتلاف وایي دا میزایلی نظام به د دوی دفاعي صلاحیت کمزوري کړي خو ترکی د ناټو دا اندېښنې رد کړي. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دې نیم ساعت خبرونه کې لرو او ریدلې مه هیروي خو سمه پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. دوه پاکستانی ډیپلوماټان کوم چې ختیځ افغانستان کې نامعلومه وسلوالو د تیر جون په 14 نیټه باندې تختبلی وو افغان امنیتي عسکرو راخلاص کړي. دواړه کسان د پاکستان جلال آباد ښار کې د کنسلګری نوکران وو او د جون په 14 نیټه کال 2018 کې پاکستان د پاره په سفر وو چې وسلوالو او تختول. د دوی د تختولو تر اوسه چا ذمواري نه ده قبوله کړې. نه افغان مامورینو ویلي چې د دې د کسانو د راخلاصولو لپس هم په دې پیښه کې د چا لاس وو. د پاکستان خارجه وزارت په دې اړه جاری او بیان کې ویلي افغان صدر اشرف غنی خپل کابل کې د پاکستان سفارتي چارواکو سره په ټلیفوني تماس کې د افغان امنیتي عسکرو د لاسه د دې دوو کسانو د راخلاصولو خبر ورکړي. وروستو د غدوانه کسان د پاکستان کابل کې سفارتي عملی ته اوس پارل شول چې بیا دوی د پاکستان لپاره روان کړي شوي. یورپی یونین د امریکا لخوا په روس د ممکنه بندیزونو په اړه اندېښنې ښودلې او وایي دا ګام به د دوی د توانایي کپنو ته زیانونه واړوي. یورپی کمیشن د اندېښنې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د مخالفت باوجود د کانګرس لخوا پاس شوی بل په ترس کې څرګندې کړې. د کانګرس لخوا پاس دا بل د صدر ډونالډ ټرمپ هسې هم شنډوي. کمیشن نوموړي روس سره د امریکني تعلق سمول لپاره کولی. په خپل یو بیان کې د یورپی کمیشن صدر جین کلاد جنکر ویلي یورپی یونین به په روس د بندیزونو پالنه کوي خو خبرداري ورکړې چې یو اړخیزه ګامونه به د ایو مفاداتو لپاره زیان ولري. د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلی ترکی تیار ده چې د روس نه اس 400 میزایلی نظام بیا کړي. د روس دې میزایلی نظام باندې د ناټو ائتلاف اندېښنې دي او ترکی د ناټو ائتلافي هیواد دی خو بیا هم ترکی په دې اړه مخ په وړاندې راتلو فیصله کړې. ترکی د لانجمنه سودا په داسې حال کړې چې ماسکو او انقره په روسیو کې د روسی جهاز راغورځولو پر سر یو بل سره تعلقاتو کې تاوتریخوالی لري او ترکی د روس لخوا د بندیزونو ښکار دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی انټونیو ګټارز ویلي د بیت المقدس زوړ ښار کې کشیدګي سیوا کېدو ویره لري او په اسرائیلي غږ کړی چې د صبر نه کار واخلي. د سرمنشي بیان په داسې وخت راغلی چې فلسطینی فتح او حماس دواړه ډلو په خپلو پلویانو غږ کړی چې د جمعې پر ورځ د اسرائیل مسجد اقصی بهر امنیتي تدابیرو خلاف د احتجاج کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګرد سیاسي مذهبي او مدني ټولنې په مشرانو غږ کړی چې د جذباتي او سپکو سپورو ویلو نه دی کار نه اخلي. په هند کې د سختو سیلابونو راتلو د لاسه د مړو شمیره 119 سره رسیدلې او چارواکي وایي د سیلاب اوبه اوس په کمیدو دي. په یاد مړو کې د یو خاندان تر 50 پورې هغه کسان هم شامل دي کوم چې سیلابي اوبو ګجرات ایالت بناسکانتا ضلعه کې لوګړي. پولیس چارواکي وایي د بناس سیند په غاړه باد کلو څخه دغه 50 واړه مړي ترلاسه کړي. ګجرات سره خوا کې راجستان ایالت کې هم اوبو 19 کسان وجلی. هندي وزیر اعظم نریندر مودي ویلي کېږي چې د اروناچل پردیش، آسام، راجستان او ګجرات فضايي دوره کړې. دا ټول هندي ایالتونه سیلابونو ځپلي. د امریکا په سینټ کې د صحي پاملرنې د صدر اوباما د لاس پاس قانون ختمولو او د دې پر ځای بل قانون رامخې ته کولو پر سر ووټونه بیا ناکامه شوي. او سینټ کې اکثریت لرونکي ریپبلیکن ګوند واضح اکثریت نه ترلاسه کړي. په ریپبلیکن سینټرانو دې مت کې د ټرمپ انتظامی لخوا هم سخت فشار دی کوم چې غواړي دا قانون دې ختم کړي شي او د دې پر ځای دې بل داسې یو بل را وړاندې شي کوم چې حکومتي رول کم وي. نن د سینټ په کاروای کې نه ریپبلیکن غړي د ډیموکراټانو ملګري شول او د خپل پارټۍ په دې اړه پوزیشن یې کمزوري کړ. د سینټ چیمبر کې نن د افورډیبل کیر اکټ یا اوباما کیر ختمولو لپاره د 55 په مقابله کې 45 رایې سره دغه بل ناکام شو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو غږ د واشنگتن ډی سی نه انیغ پنیغه باندې اوري او دوه پاکستانی ډیپلوماټان کوم چې ختیځ افغانستان کې د جون تیر جون میاشتې په 14 باندې تختول شوی وو. افغان امنیتي مامورینو یو فوزی کاروای کې دغه کسان را خلاص کړي دي او افغان صدر اشرف غنی په دې اړه د کابل کې د پاکستان سفارت ته فون کړی او هغه ته د دغه کسانو د را خلاصولو خبر ورکړي. پاکستانی سفارت وایي چې دا کسان کابل کې سفارت ته رسیدلی او پس هغه پاکستان ته واپس ستانه کړی شوی دی. زموږ همکار سمین احسن په دې حق لای او تفصیلی راپور لري. تاسو په مرته راګرځو.
دوه پاکستانی ډیپلوماټان کوم چې ختیځ افغانستان کې نامعلومه وسلوالو د تیر جون میاشت په 14 نیټه تختولی وو افغان امنیتي عسکرو را خلاص کړي. دا دوه کسان د افغانستان جلال آباد ښار کې د کونسلګرۍ نوکران وو او د جون په 14 نیټه کال 2018 کې پاکستان د پاره په سفر وو چې وسلوالو وتختول. د دوی د تختولو وسه پوری چا ذمہواری نه ده قبوله کړې. نو وسه پوری پاکستانی افغان چارواکو دغه وسلوال خودلی چا چې د دې کسانو په تختولو کې لاس لرلو. د پاکستان خارجه وزارت په دې اړه جاری یو بیان کې ویلي افغان صدر اشرف غنی خپل په کابل کې د پاکستان سفارتي چارواکو سره په ټلیفون تماس کې د افغان امنیتي عسکرو د لاسه د دې دوه کسانو د راخلاصولو خبر ورکړي. وروستو د غدوانه کسان د پاکستان کابل کې سفارتي عملې ته وسپارل شول چې بیا دوی د پاکستان د پاره روان کړی شو. جلال آباد د ناقلاره ننګرهار ایالت سرخار دی چرته چې افغان طالبان او داعش ترهګری ډلې سره تعلق لرونکي وسلوال قوت لري. افغانستان کې د پاکستانی سفارتي عملې تختونه او بیا د افغان امنیتي عسکرو د لاسه د دوی راخلاصېدل په داسې وخت کې شوې چې تیرې سه مودې راهسې د پاکستان او افغانستان اړیکې د ترهګرو امداد په یو بل تورونو د لاسه د تاوتریخوالي ښکار دي. په افغانستان کې د دې وړاندې د اګست میاشت په 8 نیټه کال 2018 کې د کابل امریکن یونیورسټي د پاره کارکونکي دوه پروفیسران امریکني کیون کینګز او آسترالین ټیموتی جان ویکس هم تختولې شوې او چې د تختولو ذمہواری افغان طالبانو منلې. طالب وسلوالو د دې پروفیسرانو ډرایور او محافظ پریښودی وو. تیر ورځو کې د دوی یو ویډیو هم مخې ته راغلې وه کوم کې چې دواړو پروفیسرانو د امریکني او آسترالیایي مشرانو نه غوښتلي وو چې د دوی ازادۍ د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د طالب وسلوالو شرطونه دي اومني. طالب وسلوالو د غیر پروفیسرانو په خلا په افغان امریکني او آسترالیایي چارواکو غږ کړی وو چې د دوی په قید کې پراته ځینې طالب ترهګر دي خوشي کړي. په ګرد افغانستان کې دا محل امنیتي وضع کړکېچنه ده او خپل د سپرلي عملیاتو اعلان سره طالب وسلوالو د افغانستان په یو شمیر ایالتونو کې مهم خارونه د لګ او ځینې موقعو باندې ډیر وخت لپاره د افغان عسکرو نه قبضه کړي او افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان بیا ودانۍ کار باندې نظر ساتونکي خصوصي انسپکټر جنرال سیګار په خپل یو رپورټ کې ویلي د افغان امنیتي عسکرو مرګ ژوبله په ورستو کې زیاته شوې او خالی تیر کال 6,800 افغان امنیتي سرتیرو ژوند د لاسه ورکړی او 2,000 جوبل یادېږي. د امریکني چارواکو د خولې د افغانستان په 70% برخه باندې د طالب وسلوالو یا خو قبضه ده یا اثر زیات دی. 13 اپریل کې هم د مزار شریف ښار کې د افغان فوزونو په مرکز د طالب وسلوالو په برید کې 170 پورې افغان فوزیان وژل شوي وو. د غشان په 13 مارچ میاش کې وسلوال د ډاکټرانو په جامو کې سردار داود خان هسپتال باندې ورغلل او 50 کسان یې ووژل. سردار داود خان د افغانستان لوی هسپتال یادېږي چې پکې زیاتره د افغان فوزیانو علاج کیږي. افغان چارواکي مني چې بغلان، بدخشان، کندوز، هلمند، فراه او اورزګان ایالتونو کې یو شمېر ولسوالو ته د طالب وسلوالو نه لوی خطر دی. د فریال ایالت کوهستان ولسوالۍ طالب وسلوالو په تیر ورځو کې قبضه کړې وه، چې تیر ورځ افغان عسکرو بیا د وسلوالو نه قبضه کړه. د تیرګل په ورځ وسلوالو په سرخار کابل کې د موټر بمی برید د لارې شپږ کسان وجلي او یو سلوي خېجوبل کړي. افغان چارواکي دریز لري چې د طالب وسلوالو مشران پاکستان کې موجود دي او میرانشاه، وزیرستان، پېښور، خیبر پختونخوا او کوټه بلوچستان نه د کاروایانو منصوبې جوړوي، خو پاکستان بیا د کابل دا تورونه ردوي او دریز لري افغانستان د خپل ناکامو پړه په پاکستان اچوي.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو ده. څېړنکاران وایي په افغانستان کې د 2400 عسکرو د مرګ او د 200 میلیارد ډالرو لګښت پس هم داسې نه لګي چې امریکا په افغانستان کې جنگ ګټي. افغان عسکر د تربیت او زیاتره د هیواد ذمہواری سنبالولو پس هم ناکام ښکاري او طالب وسلوال ویل کیږي د هیواد 30% برخې باندې اوس هم اغیز لري. افغانان او د دوی فوز پر ریکارډ شمیره کې مري او کال 2014 کې د افغان عسکرو او د پولیسو مامورینو د مرګ شمیره 6800 یادیږي. په دې کې سوال دا راپورته کیږي کوس امریکا د افغانستان نه اوزي او دغلته نه خپل ټول عسکر روباسي نو بیا به سوي؟ په دې عمده سوال زمونږ همکار ارباب محمود علي د ډیو ریډیو سړنکار پیر زبیر شانه کړی، هغه ورته تفصیل داسې ویلي.
دا سیستم مو چې دلته یو لک نه هم زیات فوجیان وو، خو هغه بیا حالات ټیک نه شو. موږ په دې ټیم ګورو چې افغانستان کې تشدد هم زیات شوی دی، د نه علاوه پرون په کندهار کې چې څه شوی دی او د لک او ډېر علاقې داسې تقریبا 30% پورې چې کوم ولسوالي دي هغه باندې د طالبانو کنټرول شته. نو دا او ورسره چې موږ ګورو نو داعش هم یو رامخشنو حالات مطلب مدار چې ډېر خراب دي او امریکا اوسه پورې چې کوم تګلاره وه هغه دا وه طالبانو حق له چې طالبان ګټلو ته پرې نه ځي. نو په دې وجه نه دوی اوس چې کومې خبرې کوي نو هغه دوی وایي چې دا به سیمه ییز لیول باندې به دا تګلاره وي، دې کې موږ ګورو چې پاکستان باندې هم دلته اوس فشار دی. پاکستان یادیږي چې دا الای نه دی او مسئلے حل نه دی بلکې مسله ده افغانستان امن کې، نو هغه باندې فشار زیاتیږي او هغه په خلاف داسې مطبوعاتو کې راځي او داسې دلته په کانګرس کې داسې لیجسلیشن او موږ ولیدل چې 500 میلیونه ډالر چې کوم دوی ته ورکول لوکس کولیشن سپورټ فنډ کې هغه هم ورنه بند کړل. دلته دا ویل کېږي چې سره څه تګلاره ونه، بس دا و چې طالبان دې کابل وانخلی او ور سره چې کوم ماول چې کوم جنگی لیول باندې دی هغه هم تشدد زیات شوی دی. ورس پر ورس نه سال تک څه شروع وی نو امریکا ډیر مشکل سچویشن کې دی. افغانستان کې کوم وګورو چې د تګلارې به د سمره بدلې دی تیر ایڈمنستریشن نه.
پیر صاحب، تاسو خبره وکړه چې دا یو اوږد جنگ دی د امریکا په تاریخ کې افغانستان ته جدي ورغلی دی. یو تګلارې چې کوم تاسو وچ تر اوسه پر واضح نه ده، پرستو کې دا روس خبره کیږي چې طالبانو ته وسله ورکوي، بیا د پاکستان خبره هم چې مذاکرات یا خبرو د لارې مسله حل کې دي شي، څه آپشن دي روس د امریکا سره اوس پاتې دي چې چین ته کردار ورکړي، هندوستان ته دغه ځکه کردار ورکړي، پاکستان ته به رول ورکړي؟
نو پاکستان خو ما څنګه وویل چې پاکستان رول خو اوس دوی په تورونه لګي په هغه رول باندې او هغه رول اوس مشکوک شوی دی او دوی پاکستان باندې فشار واچوي چې هغه رول بدل کا اوس هم او دا دې چې څنګه تاسو وی دلته اوس یو علاقائی جنگ هم روان دي، سنس کې چې الته چین هم کوشش کوي، چین پاکستان په هلپ سره طالبانو سره چې کوم پاکستان وایي چې د تعلقات دي هغه په ترو چین هم په ټیبل باندې اوس راغی. ور سره وسه چې موږ ګورو نو روس هم را روان دي او روس د داعش په خلاف چې کوم جنگ دی هغه بهانه جوړوي او دلته ورسره اندازه دا ده چې پاکستان هم چې امریکا سره تعلقات ورس پر خرابېږي نو افغانستان پاکستان به هم د روس مرسته کوي لګیا دي. موږ داسې وزیرستان پورې هم چې موږ ته یاد دي یو ډیلیګیشن د روسانو فوج والا د ملټری والا راوسته او هند رول بز دا وایم چې هند کوم دی هغه کوم پرایم منسٹر مودی دلته راغلی او کوم هند او امریکا په ترګری خلاف کاونټر ټریزم خلاف دی را روان دي یو ځای او دوی به کوشش کوي چې او امریکا به هم دا خواهش چې هند ته رول ورکړي افغانستان کې مزید هم او هند الریډي یو غټ رول دی, خو هغه رول چې دی ورکوي نو دلته پاکستان هم په هغه رول خپکیږي, او پاکستان چې کوم بنیادی مسله ده په افغانستان سره هغه د هند په کردار او د هند په موجودګي په افغانستان په خاورې ده.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب د خبرو کولو.
ډیر مننه.
د کال 2014 امریکایي صدارتي ټاکنو کې د لاس وهلو په تور د امریکا ولسی جرګې یا کانګرس پر روس د بندیزونو یو بل یا قانون پاس کړی. دا بل بعد د دې پس د امریکا سنټ او بیا صدر ټرمپ ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. که څه هم دې پروسې کې وخت شته, خو روس بیرته په دې بل باندې عکس العمل د امریکا یورپي ائتلافیانو لخوا را روان دي. کوم چې روس سره کاروبار لري, خصوصا د توانایي په شوبه کې. یورپ زیاتره د توانایي د پاره د روس لخوا د قدرتي ګاز یا چې قدرتي کم ګیس نیچرل ګیس چې ستوي هغه ته سترګې لري او په دې باندې اډانه لري. یورپي چارواکي سوای زموږ همکار عدنان رشید په دې اړه یو رپورټ تیار کړی, تاسو په مرتبه راګرځو.
د اروپا اتحادی هیوادونو د امریکا په هغه نوی قانون باندې اندېښنې ښکاره کړي کوم کې چې د روس پر ضد نوی بندیزونه لګول کیږي, او وایي نوی بندیزونو سره به د توانایي په میدان کې کارکونکو کمپنیانو ته سخت زیان ورسي. د صدر ترامپ د مخالفت باوجود دغه قانون د امریکا اولسی جرګې یا ایوان نمایندګان منظور کړي, او اوس د اروپا اتحادی هیوادونو په دغه اړه خپل فکرمندي ښکاره کړي. دغه قانون سره به د صدر ترامپ هغه کوششونه هم بد اغیز شي چې غوښتلې د امریکا او د روس ترمنځ اړیکې مضبوطې کړي. د روس په حکومت تور لګولې کیږي چې د کال 2014 امریکا صدارتي انتخاباتو کې یې لاسوهنه کړې ده, او د نوي قانون مقصد روس ته سزا ورکول دي. د اروپا کمیشن صدر جین کلاید جنکر په خپل یو بیان کې وایي اروپا د روس پر ضد بندیزونه غواړي, خو ورسره سم هغه دا اندېښنه هم ښکاره کړي او زیاتوي باید دغه بندیزونه د اروپا انرژي او امنیت لپاره بد اغیز نشي. د اروپا اکثر هیوادونه بشمول جرمني سخت ناخوښي ښکاره کړي, او وایي نوي بندیزونو سره به هغه کمپنیانې ډېرې متاثره شي کوم چې د روس نه د پایپ غځولو په منصوبه کار کوي. د مثال په توګه اوس به دوی امریکا کې موجود بینکونو سره په محدوده پیمانه لیندین کوي. دغه قانون ته د ولسی جرګې یا ایواني نمائندگان د دریو په مقابله کې 419 غړو حمایت حاصل دي. د سپیکر پاول راین په وینا د دغه بندیزونو مقصد د امریکا مخالفینو ته سزا ورکول دي, او غواړي چې امریکا نور هم محفوظ کړي. دغه بندیزونو غټ غټ ټکی دادي. اول, بشمول د اروپا هغه ټولې کمپنیانو ته سزا ورکړي شي کوم چې د روس د انرژي یا د توانایي ترقۍ کې کردار ادا کوي. دا به هغه کمپنیانو باندې بد اثرات لري کوم چې د نورد سټریم دویم نومې پروژې باندې کار کوي, او د روس نه جرمني ته پایپ غځوي. دویم, د روس بینکونو او تیل او د ګیس کمپنیانو ته د قرض مدد راکم کړي شي. دریم, د روس حکومت د درنګونو او د ریل کمپنیانو اساسې دي منجمد کړي شي. څلورم, اوسنی بندیزونو تایید دی وکړي شي چې راتلونکي وختونو کې د دې لری کول نور هم ګران وي. پنځم, صدر ترامپ نشي کولای چې هغه په یوازې دا بندیزونه نرم کړي او یا په دې اړه په خپله څه فیصله وکړي. دغه نوی قانون کې د ایران او شمالي کوریا بیلستیک میزایل تجربو په اړه هم بندیزونه لګول شوي. دغه بل د امریکا سینټ نه لا تر اوسه نه دی منظور شوی, او که داسې وشي نو د هغې نه پس په د صدر ترامپ دستخط لپاره وړاندې کیږي, خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې صدر ترامپ به دا منظوروي او کنه.
په منځنی ختیځ کې د مسلمانانو رومبي قبلي بیت المقدس مسجد اقصی یا د اقصی جماعت بهر تیر ورځو د تشدد پیښو پس اسرائیل د غلطه د جماعت بهر میټل ډیټیکټرز یا هغه آلات لګولو فیصله کړې کوم چې بارودی مواد او یا اوسپنه یا وسله چې کوم خلک ځان سره وړي نو د هغې نشاندهي به کوي. په دې حقله په دې د اسرائیل په دې ګام باندې د فلسطینی مامورینو سخت غبرګون مخې ته راغلی. دې سره سم مسلمان نړۍ هم په دې باندې د اسرائیل خلاف خپل عکس العمل ښودلې دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په خپل یو وروستي بیان کې د اسرائیل دغه ګام غندلې دی. په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل یو رپورټ تیار کړی، تاسو په مترا ګرځو.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان پروانه هفته کې خپل پارلیماني غړو ته د خپل هفتوار تقریر د پاره په اسرائیل د سخت حمله موضوع خوښ کړه، ځکه چې اسرائیل د مسلمانانو په درې مقدس ځای الاقصی جمعات کې د حفاظتي اقداماتو نفاذ کړی دی. رجب طیب اردوغان د خپل تقریر په شروع کې وایي چې د اسرائیل اقدامات د خپل حقونو، د فلسطین د حقونو او د فلسطینیانو د حقونو خاطر کولو تر هدا پورې جایز ګرځولې کېدې شي. دوی په الاقصی جمعات بندیزونه د حفاظتي فکر مندو له سبب نه دی لګولې شوی، بلکې د اسرائیل مقصد د ترهګرۍ د مخنیوي په بانا الاقصی جمعات د مسلمانانو نه نیول دي. اسرائیل الاقصی جمعات کې د حفاظتي مشینونو لګولو خپل فیصله واپس اخیستې ده. دا مشینونه په روانه میاشت کې د دوو اسرائیلي پولیسوالو د قتلېدو وروسته لګولې شوې وو. په ترکی کې د صدر رجب طیب اردوان ایک سیاسي پارټۍ سره مذهبي ووټران په لوی شمیر کې په مرسته کې ولاړ دي او دې کوشش کوي چې اسلامي دنیا کې د مسلمانانو د یو مشر فراخ حیثیت ځان لا پیدا کړي. د جوبې په ورځ استنبول کې په زرګونو خلکو الاقصی جمعات کې د لګېدلو اسرائیلي بندیزونو خلاف احتجاجي مظاهره وکړله. دغه شان احتجاجي مظاهرې د ترکی په نورو صوبایي خارونو کې هم شوې دي. د اسرائیل خلاف توسوخت ډیر زر په استنبول کې د لکشمیر يهوديانو خلاف په شر پسات کې بدل شو. اسلامی قام پرستو استنبول کې د يهوديانو په لویه خانقاه نیو شالوم باندې حمله وکا. دغه حمله نه معمولی شان نقصان او شوخ او مرګ جوړ له اونښو. خود اعتراض کوونکو وینا ده چې د خانقاه په حفاظت ولاړ پولیسوالو د مظاهره چانو خلاف هیڅ لاسخپی اون خوزول. صدر رجب طیب اردوان البته د يهوديانو په خانقاه شوی حمله غندلې ده. صدر اردوان ویلي دي چې دلته ترکی کې د يهوديانو په خانقاه د حملو ستوک نه جوړیږي، ځکه که سپیخه شوی هم ده نو هغه خو په الاقصی جمعات کې شوی ده. دوی چې دا کار اسلام سره نه ښایي او د دې اجازت نشته. د الاقصی جمعات د واقعاتو په لړ کې ترکی کې راپورته ورسپزیاتي تاوتریخوالي صدر اردوان مجبوره کړی دی چې داسې یو سخت قانون جوړ کړي چې په هغه کې د هر څه توله ساتلې شوی وي. خو د دې قسم قانون جوړولو په لړ کې صدر اردوان په مجمله کې ګیر دی. په کال 2000 کې اسرائیل د ترکی هغه نه استوګن وجلی وو څوک چې د غزا د سمندري ناکبندۍ د ماتولو دپاره غزا ته روان وو. د دغې واقعې وروسته د حالاتو د سمولو دپاره کیدونکو کوششونو کې خنډان راولاړېدی شي. په دې واقعاتو تر اوسه پورې د ترکی د صدر یو سلاکار وینا کړې ده او د ویلي دي چې د فلسطین مسله د فراخه تعلقاتو د چوکاټ نه بهر ساتلې شوې وه، خو په الاقصی جمعات د جاري تاوتریخوالي له سببه د بهر ساتلې شوې پالیسي اوس سخت ازمیښت سره مخ ده.
د ناتو ائتلاف د نیوکو باوجود ترکی ویلی د روس نه بلانجمن اس 400 میزایلی نظام به یکوی او په دې لړ کې یو لوزنامه هم لاسلیک کړی ده. زموږ همکار زاید خټک په دې حقله نو تفصیل راکوي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان ویلی ترکی تیار دی چې د روس نه اس 400 میزایلی نظام به یکړي. د روس دې میزایلی نظام باندې د ناتو ائتلاف اندیښنې دي او ترکی د ناتو ائتلافي هیواد دی، خو بیا هم ترکی په دې اړه مخ په وړاندې د تلو فیصله کړي. ترکی دا لنجمنه سودا په داسې حال کې کړي چې ماسکو او انکارا په وروستیو کې د روسي جهاز را غورځولو پر سر یو بل سره تعلقاتو کې تاوتریخوالی لري. صدر اردوان په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي، موږ روس نه د اس 400 میزایلي نظام بیا کولو فیصله کړي او دې لړکې مو لوزنامه هم لاسلیک کړه. دا میزایل به زر مونږ ته راورسی او وروسته به مونږ روس سره په شریکه د دې پیداوار هم شروع کړو. د ترکی صدر دا خبرې خپل پارلماني غړو ته کړي. په دغه موقع صدر اردوان د خپل یورپی ائتلافیانو د دې نظام په اړه اندېښنې رد کړي او زیاته کړي دا هر هیواد حق لري چې د ځان تحفظ یقیني کړي. انکره خپل غربي ائتلافیانو سره د داعش خلاف جوړ ائتلاف کې د شامی کورد وسلوالو غربي امداد پر سر لانجه لري. ترکی گنی دغه کورد وسلوال ترهګر دی ولې غربی ائتلاف په شام کې دوی د داعش خلاف لټولو موثره قوت گنی. غربی نړۍ بیا په ترکی کې د حکومت د لاسه د بشري حقوقو سرغړونو په سر هم ټکونه کوي. ناټو ائتلافیانو په ورستیو کې داسې اندیښنې ښودلي چې د روس میزایل دغه یاد نظام او د سره برغ ټکنالوژي نظام د ناټو دفاعي صلاحیت کمزورې کولی شي او روس دغه میزایل په ستریکا د دوی منطقې ته رادننه کول غواړي. پوهان وایي دا لانجه به په راتلونکي موده کې د ترکی ائتلاف لپاره وفاداری باندې پوښتنې ضرور پیدا کوي. د دې وړاندې یونان هم د روس نه د دې نظام پخوانی شکل ایس 300 بیا کړی وه، خو څېړنکاران وایي ایس 400 په شان ګران نظام بیا کولو سره به د ترکی ائتلافیان امریکا، یورپ او جرمنی اوګڼي چې ګنی انکارا د ماسکو اړخ ته لاس اوږد کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په دې معاملې وایس اف امریکا ته ویلي ترکی سره د روس په دې بیا تماس کې ده او د پینټاګون ویان جان مایکل ویلي په دې اړه خپلو اندېښنو نمو انکارا خبره کړي. ښاغلی مایکل ویلي امریکا اوس هم په دې خبره زور راوړي چې د ناټو ائتلافیان دي د ائتلاف وړاندې نه پر ځای دفاعي نظام سره سم خپل صلاحیت برقرار وساتي، خو زیاته یې کړه واشنگتن او انکارا یو بل سره مضبوط فوجي تجارتي اړیکې لري او امریکا ژمنه لري چې ترکی ته د ضرورت ټول دفاعي سامان په سمدستي ډول ورسوي، خو انکارا غواړي چې روسي میزایلي نظام بیا کړي کوم چې دا مهال په ګرد نړۍ کې له ټولو فعاله میزایلي نظام یادیږي. د ترکیه او ماسکو دا سودا د 2.4 بلیون ډالر یادیږي او روس وایي د میزایلو د خرڅولو بیرته دې لړکې ټکنالوژي به هم انکارا ته ورکوي. ترکی دا هم غواړي چې د دوی د لاسا روسی جاز کال 2015 کې راغورځولو پیښې پس د روس لخوا په دوی لګیدلې بندیزونه دي اوچت کړي شي. ماسکو او انکارا په یو بل کې بیا هم یو شمېر اختلافات لري چې یو غټ پکې د شام پر سر دی، چرته چې روس د صدر اسد پلاوی دی او انکارا یې خلاف. دغه شان ماسکو د شامی کردانو ملګرتیا کوي خو انکارا دوی ترهګر بولي. ممکنه ده چې هم په دې اختلافاتو د روس او ترکی تعلق په راتلونکو ورځو کې نور هم خراب شي.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتلی.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان د مادني خزانو په حق لا یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د افغانستان مادنی دولت د صدر ټرمپ په نزد افغانستان کې د امریکې د پاتې کېدو لپاره یو مضبوط سبب او جواز دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې د تیرو زړماتو او د مایوس شوو حکومتونو په نسبت صدر ټرمپ د افغانستان د پریمانه مادنی دولت درابرسیره کولو کار ته د امریکې په افغانستان کې موجودګي لازمی ګرځولې ده. صدر ټرمپ د افغانستان د مادنی دولت په ذخیرو د افغان صدر خاغلی اشرف غنی سره خبرې اترې هم کړې دي. د نورو زیاتو امکاناتو د لټولو لپاره امریکا د افغانستان د مادنی وسیلو سرکاري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د خپل یو استادی افغانستان ته په لیږلو هم غور کوي. تیره هفته چې د وایټ هاوس چارواکي افغانستان ته د نور فوز لیږلو په معاملې خپلو کې بے اتفاق شول، نو د صدر ټرمپ دریو سترو سلاکارانو د امریکې د کیمیایي صنعت یو ستر انتظامی افسر مایکل ان سیلور سره افغانستان کې د بے مثاله مادنی دولت د کنستو په حق لا تفصیلي خبرې وکړي. بلخوا د امریکې یو عربپتی سټیفن اے فین برګ هم افغانستان کې د مادنی دولت د کنستو د لارو چارو جاج اخلي. د عربپتی فین برګ صدر ټرمپ ته باقاعدګۍ سره د افغانستان په بابله مشورې ورکوي. مضمون لیکي چې افغانستان کې د قیمتي معدنیاتو پریمانه ذخیرې د طالبانو د ولقي لاندې علاقو کې دي. په کال 2010 کې امریکانو چارواکو افغانستان کې د پټو معدني خزانو تخمینه یو کرب یعنی 100 ارب ډالر لګولې وه. اگر که دغه وخت په دې رقم اختلاف راپورته شوی و، خو امریکني چارواکي وایي چې اوس یو ځل بیا د وایټ هاوس دننه د 1 کرب د رقم خبره ګرمه شوې ده او د صدر ټرمپ پام دې خبرې ته راګرځېدلی دی. اخبار لیکي چې افغانستان که یو طرف ته جنگ ځپلې ملک یادیږي، نو بل طرف ته د سرو زرو نه د یو ډک وطن په حیث هم اوس راښکاره شوی دی. خدا دولت یې د بصیرت خاوندان ویني.
قدم نوردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو خبرونی پتی زے کے پائے ترسی مخام شپک بجی ڈیو ریڈیو تک وگ اور دل مہے روائی رازو کو منگا تازہ و خبرون سرا ہم پتی سپو بتا سو اس دا مشال ریڈیو خبرونی اور دا ڈیو ریڈیو دا دیخ خبرونی نا ز محمد عالمگی دا پروڈوسر دان شری دان رشید اور دا انجینئر جیمی سرا تاسو نجات غواړم دا لپاره